السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام اوریدلی شئ، خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ټاکل شوې د حماس د وژل شوي مشر جنازه نن په تهران کې ترسره شي. د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ویلي چې دا کار به د اسرائیل برمته شو د خلاصون هڅې زیانمنې کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې دی د اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل ساتونکو سره په نخه او وژل شو. حماس د اروپایي ټولنې لخوا او د غراز متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته برید وکړي. ایران د تیرې حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د مشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول. بلورتا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام خبرداری ورکړ چې که د اسرائیل پر ضد په هر جبهه کې هر راز برید وشي نو عامل به یې لوی تاوان پرې کړي. نتنیاهو دا خبرداری بیل دی چې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې یادونه وکړي ورکړ. خو دا په تهران کې په یوه برید کې د حماس د سیاسي مشر له وژل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ څرګندونې دي. ښاغلي نتنیاهو وویل چې راتلونکي ورځې د ده د هیواد لپاره ننګوونکي دي، خو ټولو سناریوګانو ته چمتو دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سږ کال د ګمرکي معافیتونو او نورو اسانتیاوو له کبله بهر ته د پختې میوو او سبزیجاتو صادرات ډیر شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په 1402 لمریز کال کې افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات لرلي چې ډیره برخه د وارداتو ده. د ښاغلي زاهد په وینا تیر کال افغانستان ته 1.2 میلیارد ډالرو صادرات کړي، خو په مقابل کې د څه باندې 8 میلیارد ډالرو واردات لرلي دي. ده وویل چې تیر کال د افغانستان د سکرو صادرات چې وړم کالي ارزښت 500 میلیون ډالرو ته لوړ شوی و، تیر کال 104 میلیون ډالرو ته راکښته شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي داسې ښکاري چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل تر متوسط اندازې زیات دی. د دې ادارې په وینا لندبال په تیره بیا د مارچ او اپریل د میاشتو ورښتونو د غنمو د حاصل له ښه کېدو سره مرسته کړې ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د غلې له درکه په ځان بسیانه دی او ډېره غله له نورو هیوادونو په تیره بیا قزاقستان څخه واردوي. په جرمنی کې له یوې نوې احصایې سره سم له 2015 کال څخه تر 2023 کال پورې دغه هیواد ته نږدې 1 میلیون سوریایانو پناه وروړې. د اروپا د احصایې د مرکز له راپور سره سم اوس له هرو 60 سوریاوالو څخه یو په جرمنی کې اوسیږي چې تر ډیره د جرمنی د دولت پر مرستو متکی دي. د احصایې له مخې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی، تر دې چې په 2023 کال کې 4,19,000 افغانان هلته ثبت شوي دي، چې دا شمیر د 2014 کال پر تلش پک برابره زیاتوالی ښیي. د بریتانیا د مهاجرت شورا د هغو افغان کورنیو د بیا یو ځای کېدو په اړه دغه هیواد د حکومت د نوې پریکړې هرکلی کړی چې یو شمیر یې بریتانیا ته رسیدلی دي. د دې شورا په وینا د بریتانیا د حکومت رسمي او لیکلې اعلامیه چې د جولای په 1 خپره شوې ډیر مهم ګام دی، ځکه د هغو افغانانو لپاره چې له افغانستانه د وتلو په ترڅ کې دي توپرک شوي او یو شمېر غړي یې روغ رمټ بریتانیا ته رسیدلي، اوس ښه شرایط برابر شوي چې بریتانیا کې بیرته سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې او تر 19 کلنو د کشرې لوبډلې د مسابقو نیټې او ځایونه اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي په سپتمبر کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره ټیسټ لوبه وکړي او ورپسې به له جنوبي افریقا سره په دریو یو ورځنیو سیالیو کې مخامخ شي. له دې سیالیو وروسته ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې درې اړخیزې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دا درې اړخیزې سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې د نومبر په 14 نیټه پیل او په 26 پای ته ورسیږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم منتلې شي. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړی شوی، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخه په سر کې ورزو منځني ختیځ ته ټاکل شوی ده چې د ایران مشر علي خامنئي نن آیت الله علی خامنئی نن د ایران په وخت د سهار 8:30 بجې د تهران په پوهنتون کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیا د جنازي د لمونځ امامت وکړي. هنیا او یو ساتونکي پرون چهارشنبه په تهران کې وژل شول. تر پرون وخت پورې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه و خبر شوی. تفصیل له اسمت ساروان اور.
اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې خالد مشعل، خلیل الحیه، ظاهر جبارین او نزار ابو رمضان د هنیه د ځایناستي احتمالي انتخابونه دي. د هنیه او د هغه د مرستيال صالح الاروري له وشل کېدو وروسته به د حماس شورا په دې برخه کې د پریکړو مسؤلیت په غاړه ولري. خالد مشعل له ترکیه او قطر سره شی اړیکې لري، خو له ایران او حزب الله سره اړیکې ترنګلې دي. خلیل الاحیه چې له ایران او ترکیه سره نږدې اړیکې لري او پر هنیه لبرید وروسته لومړنی کسو چې په دې اړه خبرې وکړي هم یو انتخاب دی. ظاهر جبارین هم د حماس د مشرتابه په منځ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره نږدې اړیکې پالي. د فلسطینی تنظیمونو کارپو هانی المصری له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د هنیه د ځایناستي پر سر اصلي سیالي د خالد مشعل او خلیل الحیه ترمنځ ده. الحیه د اسرائیل پر خاوره د حماس تر برید لږ مخکې له غزې ووت. اسرائیلی رسنیو دا احتمال مطرح کړی چې خالد مشعل به د حماس په مشرتابه شورا کې د داخلي انتخاباتو تر وخته د هنیه موقتی ځایناستی شي، خو له دې سره سره څرګندنه ده چې د غزې په تونلونو کې د حماس پټ مشر یحیی سنوار به د حماس د سیاسي دفتر د نوي مشر په اړه څه نظر ولري. د اسماعیل هنیه و جنبه د غزې د جګړې لپاره د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود اولمرت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
I don't think that it will in any way influence the chances for peace.
زما په اند دا اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سوره اوس مهال د اجنډا په سر کې نه ده. دلته پښتنه دا چې دا کار به تر کومه حده د يرغمل شویو کسانو په اړه یوې هوکړې ته رسیدو پر احتمال او امکاناتو اغیز وکړي. لیوی خو د حماس او ایران تقریبا حتمی عکس العمل به هغه چاته سزا ورکړي چې دوی فکر کوي د دې برید مسول دي. لبل خو پښتنه دا چې آیا دوی غواړي داسې یو پروسه پیل کړي چې پیلې نور کسان ووژل شي؟ دا عمل به بیل شک بیا غیزی نیوي.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل کړکیچ رامنځته کوونکې پالیسي په تیرو دوو ورځو کې د غزې په جګړه کې اوربند ته د رسیدو هڅې زیانمن کړې دي. د مصر د دې بیان اشاره د سه شنبه په ورځ په بیروت کې د اسرائیل په بریټ کې د حزب الله د عملیاتي خونې د قومندان فواد شکر وژل کېدو او همدارس په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو ته ده چې ایران پلا پر اسرائیل اچوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي په غزه کې د اوربند خبرو لنه پرمختګ سره هم مهاله د سیمه ایزو تاریخوالو زیاتیدا د وضعیت پیچلتیا زیاتوي او د وضعیت د آرامولو لپاره د اسرائیل د سیاسي ارادي نشټوالی په ګوته کوي. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم هم د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. اسرائیل په رسمي ډول د اسماعیل هنیه د وژنې مسؤلیت نه دی منلې، خود ایران مشانو اسرائیل د دې پیش مسؤل بللای دی.
و موریدل چې ټاکل شوی تر 7 ساعتونو پورې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د جنازې مراسم تر سره شي. د ایرانی رسنۍ د راپورونو لمخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی به د تهران په پوهنتون کې د هنیه د جنازې امامت وکړي. بلورته نیویارک ټایمز رسپانې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای خپل هیواد ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په غچ کې د پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې لخپل یو ساتونکو سره په نخښه او وژل شو. حماس د اروپای اتحادیه او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو د سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوی چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ بریدونه وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له هغو دریو سرچینو سره چې له دوی سره یې خبرې کړي، دوی د ایران د سپاهي پاسداران دي. د غیرسپانې زیاته کړي چې ایران د دې احتمال په اړه څېړنه کوي چې د ایران له خاورې پر اسرائیلو د مستقیم برید پر مهال د یمن، سوریه او عراق له ځینو برخو هم د اسرائیلو پر لور بریدونه وشي. ایران د تیر حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې دمشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو اوریدونکو اوس هم راځو د افغانستان اړوند یو شمیر مسلو ته. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه په تیره بیا له تعلیم څخه د هغوی د محرومیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو علمي کلتوري اداره یونسکو آنلاین کانفرنس جوړوي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورزوي. د یونسکو په غونډه کې په ځانګړي ډول د نجونو پر تعلیم تمرکز کیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته ورڅخه دا انجونی به برخه کړي. نور تفصيله له اسمت سروانه اورو.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري اداره یونسکو وای د راتلونکي پنځشنبه په ورځ یعنی د اگست په 8 نیټه په افغانستان کې د زده کړو پر اوسنی وضعیت او د زده کړو لپاره د افغان جنو له حق د نړیوال ملاتړ په اړه غونډه جوړوي. د یونسکو له اعلان سره سم په دې آنلاین کانفرنس کې به د ملګرو ملتو د دې ادارې د متخصصانو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. یونسکو د کانفرنس د طالبانو د وخت رسیدو د درې میکالیز په درشل کې دایروي. طالبانو د 2020م د اگست په 15مه کابل ونیو او له هغه پیلې په تدریجي ډول په ځانګړي ډول د ښځو خلاف بندیزونه ولګول. دوی له وخت رسیدو وروسته لومړی د نجونو منځني شوونځي او لیسې بندې کړې او د 2022م په دسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې. د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو بندیزونه د هغو شمنو خلاف دي چې د دوی مشانو تر وخت رسیدو مخکې نړیوالو ته ورکولې او یا لر سنوی سره په مرکو کې کولې. یونسکو مخکې ویلي و چې د طالبانو د بندیزونو لکبل په سلو کې اچیان جونې له شوانځیو پاتې شوي او کابو دیر سلنه حتی لومړنیو شوانځیو ته هم نزی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې د 2000 لومړی او 2013 کلونو ترمنځ په شوانځیو کې د شاملیدونکو زده کوونکو شمیر لس برابر زیات شوی وو. د یونسکو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د ابتدایي شوانځیو له هر لس زده کوونکو څخه څلور تنه نجونې وې. د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژندل شي. غونډې ته د افغان ښځو جنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو پر ځورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوي هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
په همدې حال کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالې څېرې په لندن کې راټولې شوې چې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه د ښځو د وتلو پر لارو چارو خبرې وکړي. تیره میاشت ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وویل په تیرو څکم درو کلونو کې افغان جنو 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي.
طالبان د نجونو د شوانځیو د بندولو لپاره هیڅ راز دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرنس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یو حل لاره ورته ومومي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او ردونکو اوس هم د دغه خبری مجله د خبری ټولګه د پایشي بوته نږدې شوی روسای راپور راخلو. بیا ورسته د ازادۍ رادیو مجله پرګرام لیا ده مباسي د کندهار د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو انتظار ډیر شوی دی. د چمن پر لات مسولین وایي ک د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار د مسافرو ستونزو ته پام نه کړی او پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخت کارت ته تګ راتګ اجازه ورنه کړی نو دوی به یو ځل بیا خپل پر لات پیل کړي. تفصیل صادق رښتینی اور.
سلګونه افغانان چې په افغاني تذکره سره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په سپین بولدکی د دروازې د پرانیستلو په تمه دي. دوی د وسیدو د محدود ځایونو ورده انتظار او د سفر د لګښتونو د کموالي په شمول لګنستوند سره مخ دي. دا کسان ورسته لاغه سپین بولدک تتلې چې د چمن زرګونو وسیدونکو تیرونی خپل لسمیاشتنی پرلط پای ته ورساوه. د عبد الله او محمد هاشم په نومونو د مسافر وایي پاکستانی چارواکي له پاسپورت او ویزه پرته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
د پاسپورت باندې راځل کوم شناخت کارت څوک نه راکوي. فورن دنه د خپل تذکره څوک نه لکول دروازه خراب ګرځول به ته واپس راځل کول او دا خواسم اوس شناخت کارت باندې څوک نه پېښول. بلله به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناسو څوک چاته اجازه نه ورکړي.
موږ فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دې زنار نه روان کړي داګه چوارلو نه پېښو واخ د تذکره والا نه پېښو نه بولدک تذکره پېښو نه دا ول بندل و دې خاطر نه راو. پاسپورت والا اله پاسپورت والا
بلخوا د چمن پرلط مسولین وایي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې و چې په افغاني تذکره او شناختی کارت سره به افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي او دروازه به د تیر په تیر پرانیستي وي. خو د پلی دواړو غاړو ته انتظار مسافر او کاروباریان وایي تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي شوې او یوازې پاسپورت او ویزه لرونکي تګ راتګ کولای شي. د پرلط بیان صادق خان اڅکزی په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړی بیان کې ویلي کده پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار مسافر او کاروباریانو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به یو ځل بیا خپل پرلط پیل کړي.
کبي ادا دوکاسو ک عسکري قیادت دا خبره در منزل نه ورسول پرلط دوکا ورکل مړ د پرلط د ختم کېدو دغه مایده چنن د دې د خوشحالي زیری نه بولی چې ما پرلط ختم کړي. پرلط به د عسکري قیادت د ودانی او مخته بیا به د عوام جذبات به خډيري.
په کندهار کې د طالبانو د امنیت کمانډاني مطبوعاتي دفتر په یو خبر کړي بیان کې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه تګ راتګ یو आवाज بللې او له مسافر یو غشت چې تر رسمي خبرتیا پوري په سپین بولدک کې انتظار ونه کړی. د سپین بولدک چمن پر دروازه زرګونه کسان هر ورځ کار کوي چې د تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې ژوند اغیزمن شوی. دا کسان چې د لغړیانو په نوم یادیږي اوس بیکار دي او د دروازې د خلاصې دوه غشتنه کوي.
موږ دغه غواړو چې دروازه دایمي خلاصې د وخت لپاره او د دې خلکو کار روزګار دغه دروازه د تبل د اسکار روزګار نسته. سپین بولدک او چمن سیمه کې دغه یو دروازه بل کار لستم نه
دلته لغړ څوک په دروازه باندې نن موږ را واپس کړو. واشه وسه د دروازه باندې د پاسپورت والا پرځدا او شنه کارت والا پرځدا او سکری والا نه پرځدا. دلته بل کاربانه لرو دغه موږ لغړ تو درای لکه او موږ دغه روس پور زید زید دغه خپل غټو شی روان.
د سپین بولدک چمن دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د وژمحال امنیتی او سیاسي حالاتو لامل د دروازه په مکرر ډول تړل او بیا پرانستل کیږي چې دا وضعیت د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره زیات ستونزې جوړې کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خانی کې له در سره شریکو
مخ خود سره د پانا ځاینم مو سړی تکوي د مال خبره
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو ما کوم ډېر صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې تیمري وتی اکسه
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه ووري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخ کوو په میدان ورتک ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدي په نوم دی ثبت کړي د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي جزئیات په دې راپور کې
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په میانس کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري دی وايي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او شنه کاشي پکښې کې سوی ده د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلی یو ځایي قومي مخور محمد نبی وايي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوی او خټه او خاورې په اوښانو باندې ورته راوړل سوی ده
او د دې کلا خاوره د دې اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوی دا چې بیا په خېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټه دی او قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې دی چې کچېره دا خټه خامي نو بیا دا خټه په خوي او کچېره ماغه ټول مان نیمن وزن پوره نو بیا به دا خټه پورته کېدله
د زرغون بابا دا کلا څلور حس کاو دنګ برجونه لري او د ځای خلکو په خبره چې لدی کلا په خوا د انګريزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي بیا هم محمد نبی
تاریخی قلا یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداری وزوند او زراعت تحقیق
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې کلا په اړه ډيري خبرېسته او د غشان دی ورڅخه ډيري خاطرې هم لري خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای د نر خلصوالي وزایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه ما د کلا دا چې تقریبا 2500 کال مخکې د ترغلې و د موږ د اندړو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړي ده او جوړ کړي ده د کلا سره یو مکمل امکانات و چې جماعت هم ده او زرند هم و او دا یو مالدار سړی و
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیر تاریخي نلری او دوی به ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به ثابت کړي
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې دغه قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات ترڅونو پورې د مخسبت اوراد شترکو چې د زرغون بابا کلا دا یو داس تاریخي سیمه ده چې دغه سیمه ثبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې شپږ اویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګو اش سره مخ دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري پارک دل کوشامانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغي ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نشتی د شاه زمان په وخت جوړه شوی و شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو وکاله پاچاهی وکړه بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته تبعید کړ په ارک د دلکشا مانی پاړه د ارک دننه پرون لیکوال علم ګل سحر څخه ورو چې دا مانی کله جوړه شوی څنګه جوړه شوی څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت
لري
چې د خبر دی 2001 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده، بنجره به قصره معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره به د معنی نسته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه ای دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1209 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه، کار جوړه شوه. هغه د 1215 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځای لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شوی، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجنیر وو، هغه د دې کار مختیور د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړول وی او حتی بلد چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد وو مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ یعنی دو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، چار یوه یې سوري اوږدوالی یې 100 او سوري 90 متره ده. دو لوی سالونه لري، همدغس نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفټ ده. په دغه لفټ کې البته اوس دوه لفټه دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفټ ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغه باندې جوړېږ کېده، تنظیم کړی و دغه شي. پوښتنې په نوي شکل برقی کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفټونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکل دی چې قبل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفته او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال سو مدغاول دي جشن دي پاره ارد چراغان سو دی ارگ ارد دا دا معنی چه دا یو شایستوال اپدی کرش دی باق منس که دا شاوخای ونی دی و گلان دی یو زر و چلور سو چلور دیرس مختلف میوداری و غیر میوداری ونی دی او یو زر و چلور سو دیرس مختلف گلان دی شاوخای کله بشی په بهرنی آیاتان راتله لکه د نور هوادو پچهان رئیس جمهوران او شدر زمان نو غیادتګاری نه الګی به یی دوستی نه الګی به چې شو اندل ته به شو کناو جاتره متاش په نه ما شرط سم تلاش وکاو دا مې پیدا نکړی شي کوم نه الګی چای شه دی یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا نمر دی بیغوری او بیکاری یو نخه ده چې دا نه دلیکل سوی چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې شاید او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر رسمه کې خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعري په اړه نږدې کال مخکې د سجرړو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلې وو. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولدي خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم. نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې راغونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعري یادونه کړ، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره قم ده د سویل شو چې د ګلمن وزیر شاعري مو د ماغه بنه ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ ترابلل، نو ما غلاره باندې مام قدم یې شری زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب یو قسم ولسی مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
سی اولس بیا داسې شاعري خوخی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر دغه په انداز کې تاسو مخ کې ویل چې په فل بدی انداز کې چې مخ کې نه پیسړی نه سوچ کړي نه لیکلي وزرت یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه. ګلمنه
نجیب جان داسې د بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګر زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عام لهجه ده.
ګلمن آشنا اوریدونکو ته سوړان دی کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبر یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه ل شر ول جنجال خبر او موږ خود سر د پانا ځای نه مو موږ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غس در پدر پختون بتل دغه سي در په دروي چې نمنه دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد میشي چې تا ته وګورم را یاد میشي ها د سپنجيري کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ پښنا چې یو پدال او ای ګلمنه سخت په خلمه وای یہ گیلا منا سخت پخلا مویا خو پا غزل ککڑا سنبال خواهی ناست پیو مرچل کیو ویریجو لیو بلا ناست پیو مرچل کیو ویریجو لیو بلا دا کام دی خدای خبر نکڑی زما دا کام او زو تا چی یو بلتا دا شک پا نظر گورو زوت چ یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاور به موږ یو شو لا ټک تر کابل او ته شو کول تار په تار او موږ کتل درته ته شو کول تار په تار او موږ کتل درته یا موږ بخښې د پښتنې پیغلې وربل او رنگ شو ول په ول د تور مغل په شو کې پریوته وخت د خوشحال خان د المسود بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چی ٹکی زخلق تلم دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیل من دا پشتون دا احساس غل
وا گیل من دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جانا وای
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادی ولی دا هر سر زیموار یادیگم کل مسلم کل کفار یادی او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مرده او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم بیا هم
شاعری کول شي ستا د شاعری وخت سوي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعری کوي
په ګڼه کې خو باید زوایم یو دغه هم شي کولای یو خو غفل بدی انداز بیا خو نه کیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه ورېګم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له زورول نور څه شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خوار وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابه وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
ستاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حد نه لري ستا په بیلتون دومره غم جن غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دت گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری گئی درد دن ید دن یا مچ حد نہ لری ستا پبل تم دمرا غم جن غم جن یا مچ حد نہ لری ستا پبل تم دمرا غم جن شماو کلا ما حجرو غدا کل ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار کل ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار دمر زلیل پختل وطن یا وطن یا ما چی حد نہ لری تمرا ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حد نه لري ستا په بیلتون دومره غمجن قتلیام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتلیام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتلیام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یا ما چې حد نه لري تمر گیل من یا ماچ حد نہ لری غم جن زدا سے خوگمن خوگمن یا ماچ حد نہ لری سب دل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری غم جن زدا سے خوگمن خوگمن یا ماچ حد نہ لری
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې و چې د افغاني انزورې په په تار او ستن جوړ کړي. د انجلی افغانی ګنجا میا غوستې دي، منګای پر سر دی او شپلې شخوي. الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمیر منل یو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلی دي. همدارزه د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غني او حامد کرزي انځورونه په تار او ستن جوړ کړي دي. له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی.
فل حال سوخ کیږي چې پونټن روانه شو یم، نو هم په دغه مقصد هزار غلی هاستل ته، نو تاسو په دې هاستل چې کوم ژوند وی هغه ډیر زیات مصروف وی د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخپوران دی بوتلل وی داسې، ورسره ځان د پاره تیاری هم نیول وی او امتحانات ته، نو د دې سره لږ ګونته ګران شوی دی مخپوران دی بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخپوران دی سره بوت.
په دې تیر یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلی جوړ کړی؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر نو ورته نه تکدا سې مطلب ذهن ته څوک راغلل یا ډېر ضروری وو ته یو عکس انځور رغول نو خامخا وکړ.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي، د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انځورونه مو جوړول، وسم امغه سې کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو صحه پراخه شوه؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه خو چې کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي، دا وی انځورونه به ما جوړول. خو زما غو هنر چونکې ټول دنیا کې یو نوی هنر وو، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات وخت غواړي چې په ډیمان باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمان باندې یعنی یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم، نو هغه په هغه طریقه هم جوړولې شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی، یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي، تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي.
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو جایزه درکړه، له هغه وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه؟ له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټول دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده، نو ډیرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپری ورته چې دا یو قسم شته چې دا یو نشنا هنر کوي. دغې نه وروسته خو پہچان جان پہچان هم ډیر شو خلکو ته، ذهن تم خبره پری وته او ورسره د انځورون چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې کچرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسي جوړوي، څنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لري اوسې په اسلام آباد کې ژوند کوي، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
او بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره، کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي، نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پری باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم، نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومړنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه و پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تیرېدو سره پاوې کې نور هم خواله راغلي دي، نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګي د چا پتار جوړ شي، نن سبا چې څنګه منظور نه جوړو مګر تم را صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د کیمرې وتی اکته، نو ډیر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخکړان دي پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نورم ختم خپل هنر
دي. رنگونو لپلاوه سره هم تغیر پکې راغلی دی، یعنی مخکې مو کم رنگونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه؟
وہ بالکل رومبنے عکس کرتا جا وہ آئم نو آگا آگے کہ میں صرف یو رنگ استعمال کرے ہو آگا وہ تور نو ازا کچھ آگا رومبنے ایکس میں کپڑا باندھے جڑ کرے ہو کپڑا سپینا ہوا تھا پاس اپنے ماں تور رنگ باندھے تار باندھے انزور جڑ کرے ہو آگے پسے چپکل بیل کے مکلے جوڑو نو آگا میں بیا پو تور اور سپین سارا جوڑ کو دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و نو دغه سری بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلی و نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي نو دغه سي اډمبره کې می ډیر کم رنگونه او اوس چې کوم منظور جوړوم نو کوشش کوم چې ډیر نه ډیر او د خو نه خرنګ زو کې استعمال.
لا هنرمندی الماس خانم څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې کول مخ یتا ته می درتا ته سترګې لدوو دی نشي د خکلا اندازه لدوو دی نشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدرت زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډیرې ساعت 16 ساعت سترګې مدې شپورته د خال سیوري ترینا مدې شپورته د خال سیوري ترینا مدې شهس کله میرات سترګې کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي شید لما په ور کې پات سترګې بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس ببره وروړنه نوات سترګي ببره وروړنه نوات سترګي
د سجرړې مچلې د دې خبرونې په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړندول مخې عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدارس په لارغونی روم کې دوت وو د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنی نه دي شوی عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي لکه په ترکیه کې خو حالته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمي بدل شوی دي په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته د کندوز شار یو لاغو شارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډیر دي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپی او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي
ل ډیره په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابې کوي تر څو ستړیا یې رافشي او بیا ورسته هغوی له سره تر پخو پورې کیسه کوي او پرمینځي سلوه کلن فیروز چې له 15 کلونو رئیس په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي فیروز آزادۍ رادیو ته وویل چې ل خپل کار څخه راضی دی او له همدې چارې خپل نه کسې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا مګر مې کس خاصه مې بشات یا کس بسور چې مې بشات چوپی مې کنه یا کس
کیسه کول ډېری ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضی او لموږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. ل چاپی کول ورسته کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن رو محمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې ل 14 کالو رئیس په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مالی په برخه کې کار کوي. هغه وای دغه کسب ل خپل پلارو نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه مکنم یو چوپی یا کلیفاس خونی کې ساچا خوند جیون پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود زنی دردونه لمنځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر منځلو او د نظافت مراتبولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی چا پکی دا عضلات دلته ځان کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص خو کیسه مال درځ رضایت لري ته نه.
د کندز ښار یو بل وسیدونکی محمد نسیم آزادۍ روډی ته وویل چې په ونی کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمی او ذهنی ستړیا لري کوي.
دا دردونه د ځان لري کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت ډیر نخواخ یو ډیر ښه سړی ده. خا ماساژ وکړو زه خو همیشه دلته راځم. د موږ فامیلیا له کنټرول راځي دلته.
ل ډیر په خوا کلون رئیس په کندوز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیان او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
پریمیک دې چې وال وزم پریمیک دې چې وال وزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې پریمیک دې چې والو زم زما وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې زمو کی زگی دلیا زادا زان غک دشمن منز تر بللیا المنز می پال من کی دغس سپیشلیا ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبي کتاب بي قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مړاوي بادم شیدا هوا وزرې ماتړې شپو ته پات کی ګدرنا وزرې ماتړې شپو ته پات کی ګدرنا وزرې ماتړې